Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دولس ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې ام پای ته ورسېدې. نوریاس نوریم او دا لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبې ورځ ده، د 1409 هجري لمریز کال د کب یهود شپاړسمه ده چې د 2019 کال د مارچ له 8 سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په خبرو کې د غراز پر څلورو موضوعاتو خبرې کیږي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو او د غراز د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د اسانتیاو برابرولو او اوربند پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. بلکه د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. د اسرایل صدر اعظم خبرداری ورکړ چې اسرایلي جنګي بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاقوي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د سمنګان والي عبداللطیف ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله پرون وروسته تر دې له یو شمېر وسلو سره ونیول شوه چې پر حضرت سلطان ولسوالۍ برید وکړ او د تېښتې په حال کې و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره هیله منه ده چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان پر سر هند ته الوتنې بیا پیل شي. له یوې اونۍ راهیسې پاکستان پر خپله فضا هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه هند ته او له هند څخه افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن د ادارې ویان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل
بر اساس گزارش همکارای ما در بخش کنترل ترافیک هوایی
د هوایی ترافیک د برخې د همکارانو د راپور له مخې تمه ده چې په یو دوه ورځو کې د افغانستان او هند ترمنځ الوتنې د پاکستان پر فضا د تیر په څیر بیا شروع شي. د پاکستان فضا وروسته تر دې د الوتکو پر مخ بنده شوه چې تېره اونۍ هند د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې بمباري وکړه او بیا پاکستان د هند دوی الوتکې وویشتې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې په تېره یوه اونۍ کې هند ته د ایران له لارې پروازونه پیل کړي، خو دا لاره اوږده ده او د مسافرو لارې لګښت د پاکستان لپاره لګښت د پاکستان تر لارې نږدې دوه برابره زیات دی. تمه ده چې سبا د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. له 5 یو ورځنۍ لوبو څخه تر اوسه یوه افغانستان ګټلې، یوه آیرلند او یوه د باران له امله نه ده شوې. له سبنۍ لوبې پرته به دواړه ټیمونه یوه بله یوه ورځنۍ مسابقه هم وکړي. افغان لوبډلې په هند کې د دې لوبو په ترڅ کې چې د فبروري په 1 پیل شوې دي، له آیرلند څخه د 40 اوورونو 3 لوبې ګټلې دي او د مارچ په 15 به له آیرلند سره یو ټیسټ میچ هم وکړي. خبرونه لازم دی راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته د 2015 کال د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو سره تر غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل موږ د ټولو برخوالو پیاوړی ملاتړ د تړون په برخه کې ترلاسه کړ. دوی دا ومنله چې دا توافق نامه یوازې هغه وخت پاتېدی شي چې ایران له هغې ګټه واخلي. دوی ژمنه وکړه چې پر هغه میکانیزم به کار وکړي چې ایران د بندیزونو له لرې کېدو ګټه ترلاسه کړي. واشنگتن تیر کال د مې په میاشت کې له ایران سره له اټومي تړون نه بهر شو او بیرته پر ایران سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنگی بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایراني تیل قاچاقوي. بنیامین نتنیاهو پرون په حیفا کې د خپل هیواد سمندري ځواکونو ته د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې ایران اوس هم په پټه غواړي چې تیل وپلوري او د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې هم ورته هڅې کولې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیر کال له ایران سره له شوي اټومي تړون په دې نیت بهر شو چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته راښکته شي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې اسرائیل به د ایران د تیلو د قاچاق مخه څرنګه نیسي. ایران تر اوسه د نتنیاهو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په کیف کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر له اوکراینی چارواکو غوښتي دي چې د اداري فساد پر ضد ځانګړی څارنوال له کاره ګوښه کړي او په اوکراین کې د فساد مخه ونیسي. ماریا یووانویچ پرون په کیف کې وویل چې لا هم د حکومت هڅې د فساد پر ضد قانون د حاکمیت او اصلاحاتو لپاره چې څرنګه د اوکراین لپاره پکار دي هغه څه نتیجه نه ده ورکړي. ماریا یووانویچ زیاته کړه چې د فساد ضد موسسو د ښه والي لپاره باید څارنوال نظر خولودنیتسکي برطرفه شي. د اوکراین د فساد ضد ادارې څارنوال نظر خولودنیتسکي تورن شوی دی چې د هغو چارواکو د مجازات مخه نیسي چې په فساد کې ښکیل دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرو ته خوشبیني شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دوحه کې په روانو خبرو کې په افغانستان کې د اوربند له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د ترهګرو د مخنیوي او د بین الافغاني مذاکراتو ته د اسانتیا او د برابرولو پر موضوعاتو خبرې کېږي.
And those four are counterterrorism, troop withdrawal, intra-Afghan dialogue, and a ceasefire.
The Afghanistan Gawandian was... په تیره بیا ازبکستان چې په دې وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د طالبانو د دفتر له مشر سره کتلي. د افغانستان په پروسه کې څه رول لوبولی شي؟
د افغانستان د سولې په پروسه کې یو لوی هیوادو څخه چې سیمه ییز اجماع هم راوستلی شي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده.
د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی وایي د افغانستان په ډېرو سیمو کې سیلاب ځپلو سره یې مرستې رسولي دي.
ورته پورې د 525 متره کتنه نه زیات مواد کندهار او هلمند ولایتونو ته رسولي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د هند او پاکستان پوځیانو یو ځل بیا ډزې سره کړې دي، خو بل لور ته د نړۍ یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې د دغو دوو اټومي هیوادونو په اټومي وسلو سمبالو هیوادونو ترمنځ کړکېچ کم کړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه اوازې اورېدلې. شې خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو موضوع ته. په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې نن هم روانې دي. تمه ده چې له دې خبرو سره د افغانستان یو هیات هم ملګری شي. په دې غونډه کې اوس پر دې خبرې کېږي چې څرنګه بین الافغاني مذاکرات پیل شي، په افغانستان کې اوربند وشي، بهرني ځواکونه ووزي او د ترهګرو مخه ونیول شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پایدار سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته سره کښېني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دې خبرې ته په هغه راپور کې اشاره کړې ده چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکزي دفتر ته سپارلې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا جکپوري غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې به د افغانانو ترمنځ خبري پیل شي.
د قطر مذاکراتو کې دغه مسله مرکزی اجنډا ده چې بین الافغانی مذاکرات پیل شي، او د بین الافغانی مذاکراتو نه شاته کېدل امریکا خو په هیڅ صورت نه کېږي، او طالبان لپاره هم شاید پرمختګ آسان وي د شا کېدلو نه.
په قطر کې د تیرې اونۍ دوشنبه پورس د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره چې مشي مولا عبدالغنی برادر کوي خبرې پیل کړې دي. دا خبرې لا هم ادامه لري. دا پنځم ځل دی چې دواړه خواوې د سولې خبرې کوي. په خو د خبرو د اجنډا اصلي موضوع دا یادېده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او طالبان تضمین ورکړي چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو به لرې کېږي او نه به پرېږدي چې د افغانستان له خاورې ترهګر بهر بریدونه وکړي. خو د سېشنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرټ پالادینو وویل چې په دوحه کې پر څلورو موضوعاتو خبرې کېږي. دا خبرې روانې دي او پر څلورو داسې موضوعاتو تمرکز کوي چې له یو بل سره تړلې دي تر څو یوې موافقې ته لار هواره شي. دا څلور ټکي د ترهګرۍ مخنیوی، د ځواکونو ایستل، د افغانانو خپلمنځي خبرې او اوربند رانغاړي. طالبانو له زلمی خلیلزاد سره په تیرو غونډو کې پر دې ټینګار کاوه چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. خو قاضی محمد امین وقاد وایي چې په کابل کې له طالبانو سره د یو باصلاحیت افغانستان شمول هیئت پر جوړېدو کار روان دی، او دا پلاوی به په لنډ راتلونکي کې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي.
میاشتو په حساب به نه وي، د جګو په حساب به وي، د ورځو په حساب به وي. دا کار کېدلی شي. موږ امیدوار یو چې نوی کال کې دغه نوی خبر سره پیل شي، او هغه نوی کال دغه پیغام سره وي چې بین الافغاني مذاکرات او باغې کې د پرمختګ محسوسېدل او نتیجې ته رسېدل.
تمه چې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وشي. دا مسله د یوناما د هغه نږدې څلور دېرش مخه راپور یوه اساسي برخه ده چې د بحث لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړی دی.
یو له هغو هیوادونو څخه چې غواړي د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولوبوي ازبکستان دی. د هیواد په دې وروستیو کې هلې ځلې امپیل کړي چې د افغانستان په سوله کې د منځګړي رول ولوبوي او طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. ازبک چارواکو ویلي چې د ثبات د ټینګېدو په صورت کې د افغانستان په اقتصادي پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا لري. اسمت سروان د افغانستان په سوله کې د ازبکستان د لیوالتیا په اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب چې ازبکستان ته تللی د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او د دوه هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار وروسته له دې ازبکستان ته لاړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د قطر په دوحه کې د طالبانو له مرستیال او د قطر د دفتر له مشر عبدالغنی برادر سره وکتل. د طالبانو د قطر د دفتر له مشر سره د لیدو لپاره دوه ته د شاغلی کاملوف سفر شي چې ازبکستان د افغانستان په مسأله کې زیات لیوالتیا لري او غواړي چې د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو کې رول ولوبوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس ډاکټر اکرم خپلواک وایي ازبکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر 2000 میلادي کال پخوا یې د طالبانو او مجاهدینو ترمنځ د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کړې دي.
افغانستان د سولې پروسه کې یو لږ هوادو څخه چې سیمه ایز اجماع هم راوستلی سي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده، او زما په یقین باندې چې هغه مشکلات چې موږ په خلیجي هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې لرو بهترین ځای د مذاکرې به چې ټولو ورسره رسیدګي وکولی سي د سیمه ایز اجماع او هم د نړیواله سطح او هم په داخلي سطح هغه ازبکستان وي. خوانی تاریخچه هم لري، حتی د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ هم د یو مثبت رول لوبولی و. موږ اوس هم مطمئن یم چې د دې منځګړیتوب به یو مثبت نتیجه ورکړي.
د تیر کال په اکتوبر کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف چې په هرات کې په یوه غونډه کې ګډون کړی و وویل ازبکستان په وروستي یو کال کې د سلام مشورو او بلنو له لارې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي بین الافغاني خبرو ته هڅولی دي. د بوبل ازبکستان په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړیو سره تماسونه نیولي، خو دا ټول هڅې د افغانستان د حکومت په موافقه کړې دي. همدارز د تیر کال په اسد میاشت کې د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی تاشکند ته لاړ چې دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر امکاناتو خبري وکړي. ازبکستان ویلی چې د افغانستان د حکومت په غوښتنه یې له طالبانو سره تماسونه نیولي او ټینګار کوي چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي چې د افغانستان شخړه پای ته ورسیږي. د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر آخا وایي چې ازبکستان له طالبانو سره هم ښې اړیکې لري او مثبت رول لوبولی شي.
افغانستان د سولې په پروسه کې یو لوی هیوادو څخه چې سیمه ایز اجماع هم راوستلی سي او مثبت روابط ډېر قوي لري هغه ازبکستان ده، او زما په یقین باندې چې هغه مشکلات چې موږ په خلیجي هیوادونو کې یا د سیمې په هیوادونو کې لرو بهترین ځای د مذاکرې به چې ټولو ورته رسیدګي وکولی سي د سیمه ایز اجماع او هم د نړیواله سطح او هم په داخلي سطح هغه به ازبکستان وي. پخوانی تاریخچه هم لري، حتی د طالبانو د حاکمیت په وخت کې د اسلامي دولت او طالبانو ترمنځ هم د یو مثبت رول لوبولی وو. موږ هم مطمئن یم چې د دې منځګړیتوب به یو مثبته نتیجه ورکړي.
افغان او امریکایي چارواکي هم د افغانستان د مسئلې په حل کې د ازبکستان رول مهم بولي او له همدې کبله په دسمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تاشکند ته لاړ او د ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر حلو ځلو خبرې وکړې. ازبکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار وروستی سفر هم په همدې لړ کې ګڼل کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له حمدالله محب سره په کتنه کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر له مشر او دغه راز د امریکا له ځانګړي استازي سره د خپلو خبرو په اړه معلومات وړاندې کړل. د وویل چې هیواد یې د افغانانو په مشۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او باور لري چې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو پرته د سولې د ټینګښت لپاره بل لار نشته.
د اونۍ تاود مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادۍ رادیو.
سبا د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام کې پر دې غږیږو چې ښځې د افغانستان د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په ننګرهار ولایت کې پر یوه ساختماني شرکت د چهارشنبې حملې ته کتلي دي. د نیویورک ټایمز په لیکنه ای بی ای شرکت د جلال آباد هوایي ډګر ته نږدې و چیرته چې افغان او امریکایي ځواکونه ځای پر ځای دي. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی د امریکا له استازي سره په قطر کې د سولې لپاره په خبرو بوخت دی. ډلې د ننګرهار ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د چهارشنبې په حمله کې لاس درلودل رد کړي. د نیویورک ټایمز په وینا داعش ډله په ننګرهار کې حضور لري او فعاله ده او په دغه ولایت کې ګڼ شمېر حملې کړي دي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په افغانستان کې وروستي سیل ته پام کړی چې ګڼ شمېر تلفات او زیانونه یې اړولي دي. د ورځپاڼې په وینا په وروستیو اوو کلونو کې افغانستان په تیرو څو ورځو کې له تر ټولو بد سیل تجربه کړی. په مقاله کې راغلی دی چې تر وچکالۍ وروسته وروستیو سیلو سلګونو کورو ته زیان اړولی دی او ملګري ملتونه د مالي ملاتړ د نشتوالي له کبله له بیرې سره مخامخ سوی دی. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کوونکي توبي لنزر له قوله لیکلي چې پر اروپایي کمیسیون یې په افغانستان کې دې بحران ته د نه لاسرسي له کبله انتقاد کړی دی. ښاغلي لنزر ویلي چې په افغانستان کې 14 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري او 3.6 میلیونه کسان تر قحطۍ یو ګام شاته دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال وایي دې ادارې د افغانستان لپاره د 612 میلیونه ډالرو په ارزښت د مرستو غوښتنه کړې وه، خو تر فبروري میاشتې پورې یوازې 3% مرسته ترلاسه کړې ده. ګارډین ورځپاڼې همدارس د باران او سیل د زیان په اړه لیکلي چې په کندهار، هرات او فراه ولایتونو کې په دې موده کې تر ټولو زیات زیان اوښتی دی. د ورځپاڼې په وینا تیر کال په افغانستان کې تر ټولو مهم مرسته کوونکي هیوادونه امریکا، برتانیا او اروپایي کمیسیون و، خو سږ کال له افغانستان سره د کافي مرستو ژمنه نه ده سوې. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیل له کبله اوښتي تلفات او زیان ته په کتو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي چې تمویلونکي په فوري توګه باید خپلې مرستې اعلان کړي چې د بحران د پراخېدو مخه ونیول سي.
مخکمو د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې په افغانستان کې د وروستیو سیلاونو او دغه راز د اوښتو زیانونو په باب واورېدل. تیر ورځ د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت او وزارت چارواکو په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې وروستو سیلابونو او واورې د خویدو له امله په ټول هیواد کې د تلفاتو شمیر 950 تنو ته رسېدلی، 950 تنه مړه شوي او 103 نور هم ټپیان دي. وروستو سیلابونو د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو ته ډیر درانه مالي زیانونه هم رسولي، تر ټولو ډیر په کندهار او هلمند ولایتونو کې. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP بیا وایي چې د افغانستان په یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو کې په زیانمنو خلکو د مرستو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې اورئ.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له راوتو وروسته WFP یا د خوړو نړیوال سازمان وایي چې د افغان حکومت تر څنګ سیلاب ځپلو ته د مرستو رسول پیل کړی دی. د دغه سازمان ویان وحیدالله امانی د چهارشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل تر اوسه د کندهار او فراه په ولایتونو کې پر سیلاب ځپلو خوراکي مواد ویشلي او په نورو ولایتونو کې د زیانمنو شوو سروې روانه ده.
مونږ تر اوسه پورې د افغانستان د دولت سره په پوره همغږۍ د نورو د ملګرو ملتونو د نورو ادارو او هم د محلي ملي او بین المللي انجوګانو سره په پوره همغږۍ او همکارۍ اوسه پورې د 525 مټریک ټنه نه زیات مواد کندهار او هلمند ولایتونو ته رسولي دي. نو مونږ د نورو کسانو لپاره هم آمادګي لرو، چمتو یو.
خاغلی امانی وبل په دغه مرستو کې غوړی، حبوبات، آیودین لرون کې مالګه، دارو او انرژي لرون کې بسکټ شامل دی او د دوه میاشتو لپاره هر کورنۍ ته ورکړل شوی دی. هلمند، فراه، کندهار، زابل او هرات هغه ولایتونه دي چې سیلابونو په کې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په روانه اونۍ کې د طبي پیښو پر وړاندې د تیاریو په چارو کې د دولت وزارت هم څلورویشتو ولایتونو کې د سیلابونو او روغتونو له امله خلکو ته د زیانونو د رسېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویلي چې د داشان اضطراري حالاتو لپاره په ولایتي ګودامونو کې خوراکي مواد، خیمې، کمپلې، پوښاک، د پخلنځي وسایل او دارو ساتلي او پر زیانمنو شوو به یې وویشي. د دغه وزارت مسؤلین وایي تر اوسه له زیانمنو شوو 2550 کورنیو سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې شوې دي. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمي د حکومت د مرستو تر څنګ د خوړو د نړیوال سازمان مرستې اغېزمنې ګڼي.
مو اگر مؤسسات امداد رسانه به امدل به مو همکار نه
وو، د وبل ک نړیوال مؤسسې له مونږ سره همکاري نه وي، له دغه سي بحرانونو سره مخ کیږو او مونږ ته پر وړاندې ځواب ورکول ستونزمن تمامي. همدا مؤسسې او پتیر WFP دا چې لمرستندویانو فند اخلي او لمونږ سره همکاري کوي. خاغلی عظیمی وای کوم مرستې چې په دې ورستیو کې د امریکا، اروپایي ټولنې او د برتانیې د سفارت لخوا شوي د همدغه سازمان لخوا ویشل شوي دي. خو په ولسي جرګه کې د زیانمنو شوو ولایتونو یو شمېر استازي ټینګار کوي چې دغه مرستې کافي نه دي او باید ډېرې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ده هند او پاکستان تر منظر اولار شوی کرکیش پترس که ده دوار هیوادونو پوزیانو یو زل بیاد دزی سرکری. خو بلورتا ده نره یو شمیر هیوادونو حل زلی کوی چه ده دو دو پا اتمی وصلو سنبال هیوادونو تر منز کرکیش رکم کری. تفصیل ده احمد چه بر پا راپور که
د دې سربیره چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د کمیدو په خاطر ډیپلوماتیک هڅې روانې دي، هندي او پاکستاني پوځیانو په کشمیر کې یو ځل بیا پر یو بل ډزې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون دغو ډیپلوماتیکو هڅو ته اشاره وکړه او ویې ویل د ډیپلوماسي شخصیت روانې دي، متحد ایالاتونو ډیر مهم نقش لوبولی، همداراز نورو هیوادو. اجازه راکړئ د چین نوم واخلم، روسیې ته اشاره وکړم، سوریا عربستان ته، نورو دوستانو ته لکه ترکیه، اردن، متحد عربي امارات، چې د ډیپلوماسۍ له لارې یې هڅې کړې دي چې حالات بهتره شي. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې د دغو دوو ګاونډیو هیوادو ځواکونو پرون چهارشنبې یو بل تورن کړی چې لومړی ډزې یې په درنو او سپکو وسلو پیل کړی دي. تر اوسه د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وروسته تر دې زیاتې شوې چې د فبروري په 14 د هند تر واک لاندې کشمیر کې تر 30 ډېر هندي سرتیري په یوه ځانوژونکي برید کې ووژل شول. هند تور پورې کړی چې په دې برید کې پاکستان لاس لري. خو پاکستان دا تور رد کړی دی او په پاکستان کې میشتې جیش محمد ډلې د دې برید مسولیت منلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ وویل چې هند د جیش محمد د ډلې د یو شمېر مشکوکو کسانو نومونه ورسپارلی دي او د دې ډلې د 44 تنو د نیولو خبر ورکړ چې په دې کسانو کې د جیش محمد د مشر مسعود اسهر ورور مفتی عبدالرؤف هم شامل دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعظم سلیمان خان په همدې ورځ خبري غونډې ته وویل که چیرته ډېر شواهد ور وسپارل شي اسلام آباد به نوري هڅې هم وکړي. د فبروري د 14 نیټې له برید وروسته هندي الوتکو د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یو شمېر سیمې بمباري کړې او پاکستان دوی هندي الوتکې وویشتې چې د یوې پیلوټ یې هم اسیر کړ او بیا یې هغه د ښه نیت په دود بیرته هند ته وسپاره. په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ وروسته تر دې بیا ډزې تبادله شوې دي چې د دغو دوو هیوادو ترمنځ ریل او بسونو بیا تګ راتګ پیل کړی. په اټومي وسلو د دغو دوو سمبال هیوادو ترمنځ وروستی کړکېچ له 1999 کال راوروسته تر ټولو سخت کړکېچ بلل شوی دی. په 1999 کال کې پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر ته پولیس ځواکونه استولي وو.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د سمنګان چارواکي وایي د سیمې د خلکو په همکارۍ د حضرت سلطان په ولسوالۍ کې د طالبانو یوه شل کسیزه ډله نیولې ده. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله منله چې د اونۍ تر پایه به د پاکستان پر سر هند ته الوتنې بیا پیل شي. له یوې اونۍ راهیسې پاکستان پر خپله فضا هغو الوتکو ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه هند ته او له هند څخه افغانستان ته سفر کوي. تمه ده چې سبا د کابل په وخت د غرمې 12 بجې د هند په دهرادون کې د افغانستان او آیرلند کرکټ لوبډلې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. له 5 ورځنۍ لوبو څخه تر اوسه یوه افغانستان ګټلې، یوه آیرلند او یوه د باران له امله نه ده شوې. له سبنۍ لوبې پرته به دواړه ټیمونه یوه بله یوه ورځنۍ مسابقه هم وکړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي د ایران د اټومي تړون د اکثرو لاسلیک کوونکو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د امریکا له متحدو ایالتونو پرته د 2015 کال د اټومي تړون له لاسلیک کوونکو سره تر غونډې وروسته خبرلان ته دغه څرګندونې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکړ چې اسرائیلي جنگی بیړۍ به هغه کښتۍ پرې نږدي چې ایرانی تیل قاچاق کوي. بنیامین نتنیاهو پرون په حیفا کې د خپل هیواد سمندري ځواکونو ته د خبرو